په کابل کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر مو د ازادي راډیو د مازیګرنی پښتو خبرې مجلې ته هرکلی کوم. په دې مجلې کې بیلابیل کورنۍ او نړیوال راپورونه لرو. وابوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د ریکا جوړېدونکې غونډه د پخوانیو غونډو پرتله ګټوره ترسره کړي. دغه ورځ په ننګرهار کې به مو د پنځو پاکستاني وسلوالو د نیول کېدو هم خبر کړو، خو تر ارسه د مخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
لمړی د خبرونو سرچکی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو د رول په اړه د دروغونډو اخیری لړۍ نن پای ته ورسیده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په کابل کې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو شپږمه غونډه جوړه سي، او د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوه نښته کې لږ تر لږه درې پولیس وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. بشپړه خبرونه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو د رول په اړه د درو غونډو اخیری لړۍ نن پای ته ورسیده. په دې غونډه کې لوړ پوړو حکومتي چارواکو، د ملګرو ملتونو چارواکو او د نړیوالې مرستندوی ټولنې استازو نن په کابل کې برخه واخیسته. د دې غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او افغانستان ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم کوله. ښاغلی هیسم ژمنه وکړه چې ملګري ملتونه به تل له افغانستان سره اوژه په اوژه ولاړ وي او له دې هېواده به خپلې مرستې نه سپموي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په کابل کې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو شپږمه غونډه جوړه سي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی خبریالانو ته وویل چې د کنفرانس په لومړۍ ورځ به په دریو بیلابیلو برخو کې خبرې وسي. د کانفرنس په لومړۍ ورځ به دوه بیلابیلې ناستې ترسره سي چې دغو ناستو کې به په دریو مواردو خبرې وسي. دا درې موارد عبارت دي له انرژي او طبیعي منابع، سیمه ییز پیوستون او د خصوصي سکتور او تجارت په پراختیا به بحث وسي. نوموړي وویل چې په دې غونډه کې به د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د افغانستان بانک چارواکي ټینګار کوي چې د نوي کابل بانک په مشرتابه کې به ډیر ژر بدلون راسي. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کابل بانک په مشرتابه کې بدلون به کولای سي چې د دې بانک د زیان مخه ونیسي. د ښاغلي صدیق په خبره د نوي کابل بانک د فعالیت له پیل څخه تر اوسه یاد بانک څلوېښت میلیونه ډالر تاوان کړی دی. د افغانستان د پنګونې ملاتړ اداره یا ایسا د خپلو لسګونو کارکونکو د ګوښه کېدو لامل مالي ستونزې، شفافیت او په کارونو کې د اسانتیاو رامنځته کول یادوي. د دې ادارې مشر محمد قربان حق جونن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له تیرو دوو کلونو راهیسې د پنګونې په عالي کمیسیون کې خبرې روانې وي او دا یوه اداري پریکړه ده. د کندوز په چاردرې او خان آباد ولسوالیو کې نن سهار د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د دوو طالب قومندانانو په ګډون دولس وسلوال وژل سوي دي. د دې ولایت د امنیې قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو او عامو خلکو ته زیان نه دی اوښتی او جګړه هم پای ته رسیدلې ده. اوس یو څه بهرني خبرونه، د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوه نښته کې لږ تر لږه درې پولیس وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. دا پیښه نن هغه مهال وسوه چې پولیسو پېښور ښار ته نږدې په عمر پایان کلي کې کور په کور تلاشي کوله او وسلوالو له یوه کوره ورباندې ډزې پیل کړې. د حملې په پایله کې یو وسلوال ووژل سو او نور د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینی سیال شي جنګ پینګ سره د لیدو پر مهال پاکستان او چین اوسپنیز ورونه وبلل. نن په پیکینګ کې د خبرو پر مهال حسین وویل چې د ضربې اس په نامه عملیات په پاکستان کې د تروریزم په لمنځه وړلو کې بریالي سول. حسین وویل چې دی په دې فکر دی چې د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک له پاکستانه په بشپړه توګه ایستل سوی دی. ختیځ ترکستان تحریک په لویدیځ شینجن سیمه کې د چین د کنټرول مخالفت کوي او په دې سیمه کې د اویغور مسلمانانو اکثریت دی. د هنګری په پلازمینه بوداپست کې سلګونو پناغښتونکو د دویمې ورځې لپاره لاریون وکړ. دغه پناغښتونکي غواړي له هنګری څخه جرمني او نورو لویدیځ اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. نن په بوداپست کې د اورګاډي په کلیتي نومي ترمینل کې د لاریون پر مهال پناغښتونکو نارې وهلې: موږ څه غواړو؟ سوله. موږ ته څه ته اړتیا لرو؟ سوله. تر 2000 زیات پناغښتونکي په دغه ترمینل کې موقتی میشت کړل سوي وو او پولیس پرون د اورګاډو تمځای ته د هغو کسانو د لاسرسي مخه نیولې وه چې ویزه یې نه درلودې. ترکی چارواکی وای د بغداد په شمال ویدیس کې اتلس ترکی کارګران تشتبل سوی دي. ته ترکیه د صدر اعظم مرستیال نومان کورتلموس نن وویل چې دوی د عراق د کورنۍ چارو له وزارت سره په نږدې تماس کې دي او تمه لري دا پیښه به په ښه توګه حل سي. تشتول سوي انجنیرانو او کارګرانو په شیعه اکثریت ولسوالۍ صدر کې د سپورت د ودانۍ جوړولو له یوه ترکی شرکت سره کار کاوه. اروپایي اتحادیه موافقه کړې ده چې د روسي شرکتونو او کسانو او همداراز اوکراینی جلاغوښتونکو پر وړاندې به د شپږو میاشتو لپاره بندیزونه وغځوي تر څو پر مسکو فشار وساتي چې د منسک د اوربند موافقه پلی کړي. دا پریکړه د اروپایي اتحادیه د سفیرانو په غونډه کې نن وسوه او د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې به د وزیرانو لخوا لاسلیک سي. د شتمنیو د کنګل او پر سفر د بندیز پریکړه د سپتمبر میاشتې په 15مه پای ته رسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې مې یادونه وکړه، د افغان چارواکي هڅه کوي چې په کابل کې د ریکا په نوم جوړېدونکې غونډه د پخوانیو غونډو په پرتله ګټوره ترسره کړي. اقتصاد پوهان هم دې غونډې ته د اهمیت په سترګه ګوري. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې تدریجي پرمختګ سوی دی، خو په هغو برخو کې چې پرمختګ ټکنی دی څه تدابیر نیول سوي؟ د دغه کمیسیون چارواکي وایي
په کومو حالاتو کې چې پرمختګ دی کم دی یا په مجموع کې نشته دی، اکثر کورونه او ملي نهادونه د مدني ټولنو استازو خپل سفارشات د هر کنفرانس مخکې پلیه کړي دي وړاندې کوي.
په ننګرهار کې 15 پاکستانی وسلو مهماتو سره یو ځای نیول شوي دي. دغه ولایت امنی قمندان وایي
15 نفر وسوال طالبان چې هغه د ډیورند د کرښې د یخوا د سوات او د باجوړ د ساحې دي د خپلې غزنې پر مهال باندې د مومندرې په ساحه کې نیولي دي.
په سیمه ییزو راپورونو کې به واوري چې د لیبیا حکومت هغه هیواد ته د یمن، پاکستان او ایران اتباعو پر ورتګ بندیز لګولی دی. نور راپورونه هم لرو. اورېدو ته له ازادي راډیو سره پاتې سي. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرې خبرونه لري. ورزو د خبرونه لمړني مطلب ته، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د ریکا جوړیدونکو غونډه د پخوانیو غونډو پرتله ګټوره ترسره کړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل چې دغه غونډه د پنځشنبه او جمعې په ورځو په کابل کې جوړیږي. په دې غونډه کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او څلوېښتو سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. تفصیل له قسیم سولمل څخه اورو.
دا د ریکای د افغانستان لپاره د سیمهیزو اقتصادي همکاري شپږمه غونډه ده چې کیږي، خو د بهرنی چارو وزارت وایي د تیر غونډه په پرتله به دا ماسره او ښه نتیجه ولري. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغه کنفرانس کې به له پخوانیو تجربو څخه ګټه واخیستل سي او پخوانۍ تشبه ډکې سي.
ما امیدوار هستیم که مثمرتر و نتیجه بخشتر.
موږ هیله لرو چې د ریکا شپږمه غونډه چې سبا او بله ورځ د افغانستان په کوربتوب جوړیږي ښه او مؤثره ترسره کړو. دا چې موږ د ریکا شپږمه غونډه زیاته هیله لرو، لامل یې دا دی چې په دې کنفرانس کې به د ریکا له پخوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل تلشی
ماده نظر گرفته شده اند.
د ریکاش پژم غونډه د پنځشنبه او جمعې په ورځ په کابل کې جوړیږي او د غونډې په لومړۍ ورځ به په انرژي او طبي منابعو، سیمه ییز پیوستون او د سوداګرۍ او خصوصي سکتور پر ودی خبرې وسی. د شغلی مستغنی په خبره د اورګاډي سیمه ییز 15 اړخیزه او 3 اړخیزه پروژې، د چابهار بندر او د لاجورد لار هغه پروژې دي چې د ریکاش پښ په غونډه کې به باندې بحث وسی. د بهرنی چارو وزارت د غرض وایي چې د لومړی ورځې د باسونو نتیجې به د جمعې په ورځ د ریکا پاسلی غونډه کې وڅېړل سي چې د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي به برخه پکښه ولري. د ریکا پروسه په 2015 میلادي کال کې پیل شوه چې لومړی غونډه هم هغه مهال په کابل کې او بیا څلور نورې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د بهرنی چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي د ریکا د شپږمې غونډې نتیجې او ژمنې به تعقیبوي او په دې برخه کې به بیلابیل میکانیزمونه عملي کوي.
ریکا ششم تاکید داره بالای
د ریکا په شپږمه غونډه کې پر دې تاکید کیږي چې د بحث وړ پروژې نتیجې تعقیب شي. په دې برخه کې به موږ د راپور ورکونې میکانیزم رامنځته او د پروژو منظمه څارنه وکړو. په همدې اساس موږ هڅه کوو چې د مالی ستونزو په اړه هم یو میکانیزم رامنځته کړو.
د اقتصادي چارو څېړونکي د ریکا غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي. وایي حکومت په کار ده چې له دې فرصت څخه په استفادې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پاملرنه راجلب کړي.
دوستانو په کابل کې مو د ریکا په نوم د جوړیدونکو غونډې پر تدابیرو رپورټ واورېدی. بل خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې تدریجي پرمختګ سوی دی، خو زیاتوي چې په دې برخه کې د ټولو ستونزو هوارول وخت ته اړتیا لري. د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون د کمیسیون چارواکي دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې د بشري حقونو د څار سازمان په یوه لیک کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتي چې په دې هیواد فشار راوړي. د ولسي جرګې دوه مرستیال بیا د بشري حقونو د څار سازمان د خبرداري د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې لا پخوا اندېښنې موجودې وې، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دا مهال په بیلابیلو برخو کې تدریجي پرمختګونه لیدل کیږي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په هغه برخه کې چې پرمختګونه نه دي لیدل شوي هغه د ملکی تلفاتو د مخنیوي برخه ده.
ځینو برخو کې د بشري حقونو پرمختګ لرو، د مثال په توګه باندې د تعلیم حق د احصار لپاره پرمختګ شته، د بیان د ازادي پرمختګ شته، د شرکتونو پرمختګ شته، د ښځو په سیاسي مشارکت کې برخه اخلي. دا ټول پرمختګونه دي. ولې په کومو حالاتو کې چې پرمختګ دی کم دی یا په مجموع کې نشته دی، ټولنه او ملي نهادونه د مدني ټولنې استازو خپل سفارشات د هر کنفرانس مخکې تهیه کړي دي وړاندې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو د څار سازمان له افغانستان سره له مرسته کوونکو دولسو هیوادونو څخه په یو لیک کې غوښتي چې په افغانستان فشار راوړي څو هغه ژمنې چې د توکیو او لندن په غونډو کې له نړیوالې ټولنې سره کړې دي عملي کړي. د توکیو او لندن په غونډو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د اوږدمهالو مرستو ژمنه کړې او افغان حکومت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د فساد مخه نیسي او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره به ګامونه پورته کوي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د اسیا د برخې مسول فلم کاین ویلی افغانستان د بشر حقونو په برخه کې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو څوارلسو کلونو کې درلودې په دې وروستیو کې یو څه زیانمنې شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي او وایي حکومت ژمن دی چې له نړیوالې ټولنې سره کړې وعدې پوره کړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت وانیدلې هغه ژمنې چې د حکومت د کارونو په پیل کې کړې نږدې 40% عملي کړي.
اول خو په دې مورد کې موږ خپل اندېښنه څرګندوو، نو په دې مراتو کې دغه رقم ته بې ځایه لیکونه یا دغه رقم بې ځایه معلومات په دا د ټول هیوادونو په ګټه نه وي. موږ هیله توقع دا ده چې واقعیتونه درک سي او بعد له هغې نه بیا دا رقم ته یو لیک ولیږل سي، ځکه چې افغان حکومت دې ته ژمن ده او موږ خپلې هلې ځلې روانې دي مشترکاً او ډېر پرمختګ هم په دې عمراتو کې کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې او جمعې په ورځ په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان یا ریکا غونډه چې د توکیو او لندن د غونډو ایجنډا پکې تعقیبیږي جوړه شي. په دغو دو کانفرانسونو کې افغان حکومت نړیوالو ته په نورو برخو کې د پرمختګ ترڅنګ د بشري حقونو د تامین ژمنې ورکړې دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو ورځو یو څو امنیتي راپورونو ته. لومړی د هرات موضوع. په هرات کې یو وار بیا د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي مسموم شوي دي. د هرات ښار د نجونو د ښوونځي حبیب المصطفی زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځي کې د ګاز د بوی له زیاتېدو سره د یو شمېر زده کوونکو وضعیت خراب شو. فرشته جلزی په دې اړه رپورټ لري.
د ازادي راډیو خبریال نن هغه روغتون ته ورغلی و، البته د هرات ښار حوزوي روغتون ته ورغلی و او له هغو نجونو سره یې خبرې کړې دي چې د هرات شار د حبیب المصطفی شونځي کې په نصرګند دلیل باندې مسمومي شوی دی. د ازادي رادیو خبريال وایي چې د غونجونو شمیر لشتل لږ شپې ته تنه دی چې نن سهار ډیر ادي شونځي ته تللی او ورسته دغه سي د ضعف او ګنګسيت له حالت سره مخامخ شوی دی. بختوره د حبیب المصطفی د دخترانه شونځي د پنځم ټولګي زده کوونکې ده. دا د ازادي رادیو خبريال توای
مو اصلا اول صبح گرفتیم مدرسه هیچ چی نبود، کلنجا هم تمیز بود، خاله های مکتب بود.
دا وینن سهار چیزو شونځي ته ولاړم، هیڅ خبره نه و. شونځي ډیر پاک سوتره و، دالیزونه صافي و، زموږ د مکتب کارګرانو خپل کارونه کړی وو. موږ چې درس پیل کړو په ټولګي کې کښېنستلو تر هغه یو څه موده وروسته ګنګسيت راته پیدا شو. د هرات ښار د حوزوي روغتون مشر محمد ناصر فوشنجي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو انجونو چې د دوی روغتون ته ورول سوي دي روغتيایي وضعیت سم دی. د ویلي دي چې دغه مسمومیت دلیل لا تر اوسه نه دی څرګند.
د حدود 60 واقع مسمومیت گاز آمده. تعلیمین عین امو بویو امو ترتیبی که قبلا بوده
د ویل شتلج شپیته تنه مشتراول سوي دي زکونکو هغه سي بوي چې مخکي احساس سوي وو احساس کړی دی او په دغه ناسرګند غاز باندې مسموم شوی دی. پاتیره یوونه کې د دوهم وار دی چې د هرات شهر د حبیب المصطفی د دخترانه شوونځي زده کوونکي مسمومیږي. پرون د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر دې یو ورځ مخکې د هرات شهر په همدې شوونځي کې لږ تر لږه 140 زده کوونکي مسمومي سوي چې روغتون ته تر رسیدو وروسته بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي. په تیرو دریو میاشتو کې دا دریم وار دی چې د هرات شهر په دخترانه شوونځیو کې دغسې د کونکی او شوونکی مسمومیږي. امنیتی څارونکي وایي چې دوی څېړنې کوي خو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او نه د دغه د دې کار علت څرګند شوی دی. د هرات د معرف رئیس حبیب الله حبیب وایي چې د وضعیت په اړه شدید اندېښنه لري او حکومت باید د معرف د کارکونکو او د زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي.
بالای 100 گروهی متجانس فعلا در هرات باشه که بر علی انسانای صادق و پاک عمومی
دی وایسل دلی بشای وسلشتلجه په هرات کې چې د ټولنې د فلج کول لپاره فعالیت کوي. دغه سي تخریبي کارونه کوي ترڅو د خلکو ذهن ګډوډ سي. دوی بل څه نسی کولای خو دغه سي واړه واړه کارونه کوي او معصومو کوچنیانو او د ټولنې نورو به مظلومو خلکو ته د تاوان رسولو هڅه کوي. حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې په هرات کې امنیتي چارواکي په دې اړه د څېړنو ژمنه کوي او تر اوسه په دې ارتباط څوک نه دی نیول شوی. د هرات په ښار کې د حبیب المصطفی د دخترانه شوونځي د وزده کوونکي پلار عبدالظاهر وایي
دولت خواهشمندیم که باید کارا را بررسی کنه.
دوای موږ له حکومت غواړو چې دغه سی پیښې باید وڅېړي کنه موږ به نسو کولای چې خپل ماشومان شوونځي یا مدرسې ته واستو.
بله فرشته جان له تاسو نه مننه. قدر منو
دوستانو د هرات په هرات کې مو یو شمیر زده کوونکو د مسمومیت په اړه راپور اورید ل د خبرزو ننګرهار ته. په ننګرهار ولایت کې 15 تنه پاکستانی وسلوال نیول سوي دي. د ننګرهار امنیت چارواکي وایي چې له دغو کسانو سره وسلې او مهمات هم وو چې په مومندرې سیمه کې ونیول سوه. تفصیل له شاه محمود شین وارث خاورو.
د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دوی ځواکونو نن سهار د مندرې ولسوالۍ د باسول په سیمه کې 15 تنه پاکستانی وسلوال له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولی دي.
مندرې د پاسول په ساحه کې 15 نفره وسلوال طالبان چې هغه د ډیورند د کرښې د یخوا د سوات او د باجوړ د ساحې دي د 15 میله کلاشنکوف وسلو سره د هغو سره 14 کې لاسي بمونه یو وره د سراچ ډوله موټر او د هغو سره مکمل شاجورونه او مهمات د خپلې غزمی پر مهال باندې د مومندرې په ساحه کې نیولې دي. دغه موضوع هم تر څېړنې لاندې ده.
شیرزاد وویل په ورته وخت کې د دوی ځواکونو په سرخود او بیسود ولسوالیو کې په بیلابیلو عملیاتو کې اووه تنه قاچاقبران د 103 کیلوګرامه نشه یي توکو چې په څلورو موټرو کې ځای پر ځای کړي وو نیولي.
په څلورو بیلابیلو قضیو کې د مخدره توکو قاچاقبرون کې چې تعداد یې 1 نفر کېږي او 103 کیلوګرامه ډول ډول مخدره توکي د څلورو ورځو وسایتو سره یو ځای د بیسودو او سرخودو ولسوالۍ په ساحو کې نیولي دي چې دا قاچاقبرانو دا مواد مکمل د مارکو چې د شینوارو غلي خېلو ساحې دي اخوا ته انتقالولې. د غزې څخه بیا
د امنیه قمندانې د معلوماتو له مخې په بیلابیلو قضیو کې له نیول شوو کسانو څخه پلټنې روانې دي. سره له دې چې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا قاچاقبران او د دولت وسلوال مخالفین نیول کېږي خو له بلې خوا د ډیورند کرښې په غاړو کې د وسلوالو شتون هم تر پخوا زیات شوی دی.
دوستانو مخکې تر دې چې یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو راپورونو ته ورسو بیا هم د افغانستان پر موضوع تم کېږو. د افغانستان بانک وایي چې د مالی وزارت د نوي کابل بانک د راتلونکي برخلیک په اړه غور کوي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته وویل لازادي ریډیو سره په مرکی کې ویل چې کابل بانک باید تر دیوال کې دوه وروسته منحل شوی وای. زموږ همکار اجمل تورمان له شغلی صدیق سره مرکه کړې او په سر کې د کابل بانک یا نوی کابل بانک د اوسنی وضعیت په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
نوی کابل بانک چې جوړ شو زما په نظر په مو وخت کابل بانک تصفیه ته زور کابل بانک دغه بانک زما په نظر باید جاتی منحل شوی وای.
ولې نشو؟
زه فکر کوم دا یو سیاسي تصمیم په اقتصاد کې تاسو سیاسي تصمیم نشي. یو بانک ته په ټوله دنیا کې بانک پر شکست کیږي په هر دلی سین ځین لال ته خلاص هغه جنجال خلاص دا د ما په نظر یو او کله دا وای په موږ وخت دا
ته د وخت حکومت له خوا فکر کوي دا
سیاسي تصمیم دا متعقل تاسو وای یو په موږ وخت چې کله لار تصفیه ته جوړ کړو بانک بل شي سهار شپه تاسو یو باید ورکړی وي بل بانک سره مرسته کوي بل دولتي بانک سره تاسو پښتني بانک دلته تاسو بانک نیو دي دا پرابلم ونه ګوره نوې کابل بانک جوړ شو دوی ته په هر دلی شو اجازه ده فعالیتونه دوی محدود شو صرف معاشونه به ورکړي مګر دا وسیله تشکیل لري نمایندګان لري په ولایت کې کرایه ورکړي د نور سلها مصارف دا نشي کولی چې له عواید نه لاسته راوړي خپل مصارف تکافو بنان هر کار یا هر میاشت باید زره د میاشتې پنځه لکه ډالر شپه بیا یو میلیون یا بل ارقام وایي چې دوی تر اوسه شپېته میلیون ډالر ضرر کړی ده دا به شپېته یا به څلوېښت یا هر شی ځي ضرر تاسو نه شئ کولی چې یو بانک څلور کاله پنځه کاله منظم او دوامداره ضرر کې وساتي دا هغه نه په مخ وخت کې دقیق نه تصمیم نیول ما په نظر بهتر اوسه په مخ وخت کې تصمیم نیول سوی دا منحل ده د خلکو حسابونه شي وو هغه
ته هر وخت کې چې تصمیم نیونه وه تاسې د کومه دنده درلوده هغه وخت کې به دلته نه وی نه وی
زه دلته دوه میاشتې کېږي چې راغلی یم
تر هغه وخت چې دا تصمیم
وکړ تاسې بانک یې یعنې د یو شخصي بانک رئیس وو او د ما وظیفه او صلاحیت مې وو چې په هغه کې مداخله وکړم یو د شخصي بانک رئیس
مننه اوس مهال څنګه وینې د دې بانک وضعیت راتلونکي به څنګه شي
زه فکر کوم چې اوس دولت دې ته متوجه شوی دی چې موږ نس کولای د بانک شو ساتو امر نه وزارت مالیه کار پکې امر نه کار پکې چې دې ته باید دقیق یو لار پیدا شي باندې
څه دقیق لار وستا په نظر ته تاسو پرې کار کوي
زه تاسو ته وایم اول د څه عادي نه د تاسو د څه اوس دا او ته دا څه خبره ده اول د ما په نظر
یاندخ دوس خبره نه ده کله شي ډیر وخت باندې فکر شي
د ما په نظر ته ده ولوب چې دا بانک یو کال نورې کې دوه کال اولین کار چې باید د منیجمنت وکړي او دا رئیس باید تین شي معاون باید تین شي هغه سټراکچر دی بانک سخت ساختمان دی بانک دی سختار دا باید تکمیل شي مطلق
فکر کوي تعینات د کې د نه غیدمن دي چې د
مدیریت ته تاثیر لري مطلق
کابل بانک دغه یو کال مدیریت نه اوسو کالو کې
ضعیف کابل بانک سقوط وکړه ضعف مدیریت نه مدیریت نه سالم او ضعیف دا هر چیرته سي چې مدیریت نه سالم چې ضعیف سي هر
چې دیوالي شي خو د مدیریت څنګه به تر غیر ته دولت کنټرول لاندې راغی به نو د مدیریت څنګه ولي خو دولت په دې به فکر کړی او خصم مدیریت به ورته جوړ کړو
خو وینې خبره ده که څه ده سوای خو اوس د کار په کې ته تصمیم پینې سي مطلقا اته دې ته معلومه ویلې چې فکر په دې ځدامو خصوصي کو دا 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 اپشن هم دا امکانات هم شته یا یې بیخي منحل کو او چې شته پات کې یو بانک سره کو یو ځای کو یعنی دا به ډېر زړه تاسو ته کېږي
د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق و چې د کابل بانک ته دیوالې کېدو لوی لامل د هغه بانک د مدیریت ضعف شي
آزادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ اخلي ازادي رادیو تخاوري دوستانو کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي رادیو پر انټرنیټ هم اوریدلای شي او مطلب مو لیدلای شي پته مو د ازادي رادیو .com ورڅو یو شمیر سیمه ایزو راپورونه ته د پاکستان ولسمشر وايي په خپل هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د اویغور وسلوالي ډلې ټول وسلوال ځپلې دي هغه د څرګندونې نن پیکینګ د یو سفر پر مهال کړې دي پیکینګ د اویغور مسلمانانو سختري زیدې د هیواد په شینجن ایالت کې په نام نه یو کې په لاس لرلو اجمل اندی تفصیل راکوي
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په بیجینګ کې د چین له ولسمشر سره کتلی او هغه ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د غور وسلوالو مرکزونه له منځه وړي چین په خپل لویدیځ شینجینګ سیمه کې په روانو نکراریو کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په څیر یو غور ټبرې وسلوالې ډلې ملامتوي څوک چې د چینایي چارواکو په وینا د ختیځ ترکستان په نوم د خپلواک دولت جوړول غواړي او تر ډېره یې غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمو کې دي خو ګڼ کارپوهان د چین د دې دا پاړه چې د ختیځ ترکستان په نوم یوه منسجمه وسلواله ډله دي اوسي پوښتنې راپورته کوي پاکستاني ولسمشر ممنون حسین د چین ولسمشر شی جن پنګ سره په کتنه کې ویلي په وروستیو پوځي عملیاتو کې په پاکستان کې ترورستان په بریالیتوب سره له منځه وړي د رويټرز خبري اژانس د ممنون حسین لخلي وای د پوزي عملیاتو د ختیس ترکستان د اسلامي غورسنګ د وسلوالو په زپلو کې هم ډیر مرسته کړې او زیاته کړې ده د دې ډلې ټول وسلوال په پاکستان کې لمنځتلې او کپاتې هم وینو د ګوتو په شمیر څو تنه بوي. پاکستاني چارواکي کسام ټینګار کوي چې په شمالي وزیرستان کې په وروستیو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول کورني او بهرني وسلوال ځپلي، خو یو شمیر څارونکي وایي په دې عملیاتو کې پاکستاني پوځ د وسلوالو په وړاندې توپیري چلند کړی او هغه وسلوال نه دي په نښه کړي چې خپله د پاکستان سلامتۍ ته خطر نه ګڼل کیږي. په دې ډله کې یو شمېر افغان چارواکي د حقانی د شبکې یادونه کوي او وایي د حقانی شبکې وسلوال په دې عملیاتو کې نه دي اغېزمن شوي او لا هم په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. ممنون حسین د دویمې نړیوالې جګړې د اویایمې کلیزې په مناسبت د پوځي تمریناتو د لیدو لپاره چین ته تللی او هلته یې چین او پاکستان دوه اوسپنیز اورونه بللي. په تیرو څو کلونو کې د چین په شینجیانګ ایالت کې په ناکراریو کې سلګونه کسان وژل شوي. چینایي چارواکي پړه پر وسلوالو ډلو اچوي، خو د بشري حقونو ډلې وایي د دې نارامیو لوی علت په دې سیمه کې د ایغور ټبرو مسلمانانو سره د چینایي چارواکو ناسم چلند او پر اسلامي عقایدو او د خلکو په سیمه ییز کلتور د بندیزونو لګول دي.
که لیوی خود پاکستان ولسمشر وایی پا خپلی واد که د ختیز ترکستان د اسلامی غورزنگ پنوم د غور وسلوالی دلی طول وسلوال زپلی دی، بلخوا د لیبیا حکومت د هیوات د یمن، پاکستان او ایران د اتباو پورتک بندیز لکوالی دی. د لیبیا پاوز پرون ویل چی دا اقدام پا د هیوات که د امنیت او ثبات تینگشت بخاطر کردی دی. بیا هم اجمال آن دیو بل راپور لری.
تر دې مخکې د لیبیا حکومت د سودانیانو، بنگلاديشیانو، فلسطینیانو او سوریایانو لپاره په ویزو بندیز لګولی و. د لیبیا پوځ په یوې اعلامیې کې ویلي حکومت د هیواد ته د یمنیانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په ورتلو هم بندیز لګولی. وروسته له هغې چې یو کال مخکې د حکومت یوې رقیبې ډلې ترابلس ونیوه، د لیبیا صدراعظم عبدالال ثانی د دې هیواد په ختیځ کې د یوې وړې برخې کنټرول په لاس کې واخیست. نوموړي هلته پارلمان او حکومت جوړ کړ چې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. د السانی حکومت یوازې کولی شي چې د هیواد ته په ختیځ کې د توبروک او لبراک د هوایي ډګرونو له لارې او همدارنګه له مصر څخه پر مځکنۍ لاره د بهرنیو اتباعو د ورتلو مخه ونیسي. د اردو یو لوړ پوړی قمندان جنرال خلیفه افتر چې د السانی له متحدانو څخه دی، لیبیا ته د پاکستانیانو، یمنیانو او ایرانیانو په ورتلو د بندیز امر لاسلیک کړی. په دې فرمان کې ویل شوي چې دا کاري د لیبیا د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی. د دې فرمان یوه نسخه کې چې د فرانسې خبري اژانس ته رسیدلې او د یو لوړ پوړي پوځي چارواکي لخوا تایید شوی راغلی چې سودانیان او بنگلاديشیان هم لیبیا ته د تلو اجازه نه لري. جنرال هفتر تل د سودان، فلسطین او سوریه اتباع د انصار الشریعه په نوم مسلوالې ډلې او نورو سختدریزو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن کړي. یمنیان هم د جنرال هفتر لخوا د اسلام پالو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن شوي. د انصار شریعه وسلوال د لیبیا په ختیځ بنغازی ښار کې مرکزونه لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
دوستانو، د پښتو خبری مجله وروستی مطلب دا دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پیکینګ ته تر سفر دوی ورځې مخکې په یوه مرکه کې ویلي چې د لویدیځ لخوا پر روسیې د لګول سویو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته وښتي دي، خو پوتین دا ونه ویل چې ساش کال هیواد له چین سره څومره سوداګري کړې ده. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات لري.
پوتین د روسیې له تاس او د چین له سنهوا خبري اژانسونو سره په ګډه مرکه کې پرون وویل چې د روسیې پر ضد د لویدیځ لګیدلو بندیزونو د روسیې کورني کاروبارونه هڅولی دي چې له چین سره باثباته سوداګریزې اړیکې جوړې کړي. دا خبرې د اروپایي ټولنې لخوا د راتلونکي مارچ میاشتې پورې پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د وویل چې له 2010 کال راهیسې چین د روسیې سوداګریز ملګری هیواد دی. د زیاته کړه چې په 2014 کال کې پر ناوړه نړیوال اقتصادي وضعیت سربیره روسیه وتوانېده چې سوداګریزه پانګونه جاري وساتي چې شاوخوا 8.4 میلیارد ډالر تر ورسېده. پوتین دا ونه ویل چې سږ کال یې له چین سره څومره سوداګري کړې ده چې د بلومبرګ خبري اژانس د راپور له مخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 90% کمه سوه او تر 13.6 میلیارد ډالرو ټیټه سوه. په سوداګرۍ کې د دغه کمی له کبله به چین او روسیه په 2015 کال کې د 100 میلیارد ډالرو هدف ته نه رسیږي. پوتین له چین سره له هغه وروسته پر اړیکو ټینګار کوي چې په 2014 کال کې روسیه کریمیا له اوکراین جلا کړه او په اوکراین کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو په ملاتړ سره یې له لویدیځ سره اړیکې سختې خراب شوې. پوتین د هغو دیرشو دوه اړخیزو اسنادو په اړه هم یو څه معلومات وړاندې کړل چې د روسیې او چین ترمنځ د سوداګرۍ د تړونو په اړه وو. د وویل چې له چین سره د همکارۍ یوه ښه بېلګه د تیز سرعت ریل پروژه ده.
دوستانو په همدې رپورت سره د نن ورځې د ازادي راډیو پښتو مازیګرنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. د دری مجلې وړاندې کولو لپاره سید سمې عباس په سټوډیو کې دی. عباس صاحب شرغلی
تشکر. فریبا جان خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد برگزاری ششمین اجلاس همکاری های منطقوی اقتصادی برای افغانستان، مشکلات پوهندون های غیر قانونی در این کشور و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. کابل فردا میزبان ششمین نشست همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان خواهد بود. باز هم حدود 60 شاگرد دختر در یکی از مکاتب ولایت هرات مسموم شدند و رئیس جمهور پاکستان به امتای چینوییش گفته که عملیات ضد تروریسم برای ریشه‌کن ساختن ترورستان در کشورش موفقانه صورت گرفته است. سلام، تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید فردا ششمین نشست همکاری‌های اقتصادی منطقوی برای افغانستان یا ریکا در کابل برگزار می‌شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در روز نخست این کنفرانس روی 3 موضوع مختلف بحث خواهد شد.
روز اول کنفرانس دو مجلس جداگانه برگزار خواهد شد و در این نشست در 3 مورد بحث هایی خواهند داشت. 3 مورد عبارتند از انرژی و منابع طبیعی، اتصال منطقه‌ای و رشد تجارت و سکتور خصوصی.
آقای مستغنی گفت در نشست ریکای ششم نماینده های 30 کشور جهان و 40 سازمان بین المللی اشتراک خواهند کرد. قرار است کابل اوایل هفته آینده میزبان کنفرانس به هدف بررسی چگونگی کمک‌های بین المللی باشد. اجمل امید عبدالرحیم زای سخنگوی وزارت مالیه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت مقام‌های بلند رتبه از 50 کشور جهان در این نشست که زیر نام SMO برگزار می‌شود اشتراک خواهند کرد. به گفته وی در این نشست تعهدات به بررسی گرفته می‌شوند که کشورهای کمک کننده به افغانستان و این کشور به جامعه جهانی در کنفرانس های لندن و توکیو سپرده بودند. تعداد شاگردان مسموم شده یک مکتب دخترانه در ولایت هرات به حدود 60 تن رسید. محمد ناصر فوشنجی مسئول شفاخانه یوزوی هرات امروز به رادیو آزادی گفت احتمال دارد تعداد مسموم شدگان افزایش یابد. به نقل از خبرنگار رادیو آزادی این دختران در نتیجه تنفس بوی گاز در صنفشان مسموم و به شفاخانه انتقال داده شدند. یک تن از این دختران میگوید
ما اصلا اول صبح که رفتیم مدرسه هیچی نبود، کلن جایم تمیز بود، خالای مکتب شسته بود دوباره کلن دیگه، باز بوی نمیداد. رفتیم ساعت اول درس خواندیم، بعد باز وقتی که بوی میداد ما را کلن از مکتب خارج کردن، از مکتب بیرون شدیم، بازم دیگه حال خراب شد.
این در حال است که روز دوشنبه هم بیش از 150 شاگرد دختر و تعداد از معلمین یک مکتب خصوصی در این ولایت به شکل مشابه مسموم شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان در ملاقات با امتای چینوییش پاکستان و چین را دو برادر آهنین خطاب کرد. در ملاقات میان رؤسای جمهور دو کشور که امروز در پیکینگ صورت گرفت، ممنون حسین گفت عملیات ضد تروریسم تحت نام ضربه اسب برای ریشه‌کن ساختن ترورستان در کشورش موفقانه صورت گرفته. رئیس جمهور پاکستان همچنان افزوده است فکر میکنم تقریبا تمامی اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرق از پاکستان عزل شدند. ترکیه میگوید 18 کارگر ساختمانی این کشور در شمال غرب بغداد ربوده شدند. نومان کرتولماس معاون صدر اعظم ترکیه امروز در مورد گفت او میگوید با وزارت داخل عراق در تماس نزدیک استیم. در حال حاضر آنها نمیدونند که این رویداد چگونه اتفاق افتاده و کیها اتباع ما را ربودند. ربوده شدگان انجینیران و کارگران یک شرکت ساختمانی ترکی بودند که برای ساختن یک جمنازیوم ورزشی و منطقه شیعه‌نشین صدر به عراق رفته بودند تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. صدها پناهجو که برای پناهندگی در آلمان و دیگر کشورهای اروپای غربی تلاش دارند در بیرون ایستگاه خطاهن بین المللی بوداپست برای دومین روز دست به تظاهرات زدند. این پناهجویان شعارهای آزادی آزادی را سر دادند. پیش از 2000 پناهجوی دیگر بیرون از ایستگاه خطاهن زمان خیمه زدند که پلیس دیروز مانع ورود آنهایی شد که ویزه بیرون شدن از این کشور را نداشتند. و خبر آخر این که اتحادیه اروپا تحریم‌ها بر روسیه را به سبب دخالت آن کشور در امور اوکراین و الحاقش به جزیره کریمیا تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. این فیصله امروز در جلسه سفرای اتحادیه اروپا صورت گرفت. سند این تحریم‌ها که در آن نام 150 تبع روسیه درج است باید تا چند روز دیگر از سوی وزرای اتحادیه اروپا به امضا برسد. تحریمات بر روسیه در جولای سال گذشته به سبب الحاق کریمیا با خاک روسیه و حمایت مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین بر روسیه وضع شد. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر آماده کردیم. افغانستان میزبان ششمین نشست همکاری های منطقوی اقتصادی خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید
در این کنفرانس آمریکا از تجارب و درس های آموخته شده از کنفرانس های آمریکای قبلی هم مد نظر گرفته شده اند.
در قرارداد مس عینک مشکلات ایجاد شده است. یک مقام وزارت معادن و پترولیم افغانستان اظهار داشت
موادی که در داخل قرارداد آمده قابلیت تطبیق از او در شرایط کنونی یک اندازه مشکل بوده. به همین خاطر کمپنی و دولت افغانستان گفتگوها را آغاز کردند.
شماری از نمایندگان ولسی جرگه می گویند مناطقی که از تسلط طالبان بیرون می شوند به زودی دوباره توسط آنها تصرف می شود. وزارت تحصیلات عالی در مورد موجودیت پوهنتون‌های غیر قانونی در افغانستان شکایت دارد. یک مقام این وزارت گفت
ما کار خود کردیم، ما در مطبوعاتم گفتیم که غیر قانونی است، حتی با ارگانای عدلی و قضایی خود هم ما مکتوب دادیم.
و اداره حمایت از سرمایه گذاری ده ها کارمند خود را از وظیفه برکنار کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش دارد ششمین نشست همکاری های منطقوی اقتصادی برای افغانستان ریکا در مقایسه به نشست های قبلی آن مثمر و با نتیجه بهتر برگزار گردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که نشست ریکا به روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری در کابل برگزار خواهد شد. در این نشست نماینده های 30 کشور و 40 سازمان بین المللی شرکت خواهند کرد. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
کابل به روزهای پنجشنبه و جمعه میزبان نشست ریکا یا همکاری های منطقه اقتصادی برای افغانستان می باشد. وزارت خارجه افغانستان می گوید سعی دارد این نشست در مقایسه به نشست های قبلی آن نتیجه بهتر را در پی داشته باشد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که با تجربه از نشست های قبلی در ششمین نشست ریکا خلاهای نشست های پیشین را پر خواهند کرد.
ما امیدوار هستیم که مثمرتر و نتیجه بخشتر از کنفرانس های قبلی ریکا باشه. دلیلی که انتظار نتایج بیشتر و چشمگیرتر از ریکای ششم را داریم این است که در این کنفرانس ریکا از تجارب و درس های آموخته شده از کنفرانس های ریکای قبلی هم مد نظر گرفته شده اند.
آقای مستغنی گفت که در روز نخست نشست ریکا روی انرژی و منابع طبیعی، اتصال منطقه‌ای و رشد تجارت و سرمایه گذاری خصوصی بحث خواهد شد. همچنان وی افزود که در کل در ششمین نشست ریکا در مورد پروژه های پنج جانبه و سه جانبه خط آهن، بندر چابهار، رای لاجورد همچنان بحث و گفتگو خواهد شد. مسئولان در وزارت خارجه میگویند که نتیجه بحث های روز نخست کنفرانس ریکا به روز جمعه در نشست اصلی مورد بررسی قرار میگیرد. در نشست ریکا نماینده های 30 کشور و 40 سازمان بین المللی شرکت خواهند کرد. کنفرانس ریکا برای اولین بار در سال 2005 در کابل برگزار شد و 4 نشست دیگر آن در پاکستان، هند، تاجیکستان و ترکیه برگزار شده بود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که تعهدات و نتیجه ششمین نشست همکاری های منطقه اقتصادی برای افغانستان را به گونه جدی دنبال کرده و در بخش های مختلف گام های عملی اتخاذ خواهند کرد.
ریکای ششم تاکید دارد بالای مکانیزم های ترغیب و پیگیری و پروژه های مورد بحث در کنفرانس ریکای ششم. این مکانیزم های ترغیب و پیگیری شامل گزارش دهی منظم از پروژه ها و همین گونه مکانیزم های برای رفع موانع مالی که تطبیق پروژه ها با او مواجه شده می تواند.
در این میان آگاهان امور اقتصادی نشست همکاری های منطقه اقتصادی برای افغانستان را با اهمیت می دانند و می گویند برای افغانستان لازم است تا با استفاده از این فرصت توجه جهان را به این کشور جلب کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه می گویند بسیاری از بخشایی که از زیر اداره طالبان بیرون آورده می شوند به زودی دوباره به دست این گروه می افتند. این نمایندگان اظهار می دارند که برای حفظ مناطق تصفیه شده از طالبان حکومت افغانستان باید یک استراتژی لازم را روی دست بگیرد. وزارت دفاع افغانستان نیز تایید می کند که طالبان برخی مناطق را دوباره تصرف کردند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
هفته از پایان عملیات‌های نظامی در بخش‌های از کشور نمی‌گذرد که دوباره این بخش‌ها زیر اداره طالبان قرار می‌گیرد. بخش‌های از هلمند، فاریاب، غور، ننگرهار، نورستان، بدخشان و کندز به تازگی از سوی نیروهای امنیتی افغان پاکسازی شده، اما دوباره به دست مخالفان مصالح دولت سقوط کرده است. عبدالحی آخوندزاده، یکی از نمایندگان ولایت هلمند در ولسی جرگه، می‌گوید نیروهای امنیتی در عملیات‌ها در این ولایت تلفات سنگین به مخالفان مصالح دولت وارد ساختند. اما این که حکومت افغان افغانستان یک برنامه درست برای حفظ مناطق تصفیه شده ندارد، دوباره این بخشا به دست طالبان افتاده است.
نیروهای امنیتی ما بازار و ولسوالی و کماندانی مساکلا را به دست آوردند، اما متاسفانه پس از چند ساعت وقتی که بمبار اونجا خارجا کمک نکرد، پس طالبان کنترل این ولسوالی را به دست آوردند. میوالی بازار ولسوالی او مرکز کلش در دست طالبان است. دیگه مرکزیت ولسوالی مساکلا میوالی در دست طالبان است. او ولسوالی نوزاد خو مکمل در دست طالبان است. زیاد حمله شده از طرف طالبان تقریبا دین شب شده پدی شب شده سری پستای امنیتی.
در شمال کشور می شود از ولایت فاریاب نام برد، ولایتی که هفته ای از پایان عملیات های نظامی در آن نمی گذرد. نبردی که نزدیک به 2 ماه در این ولایت زمان گرفت. از سوی عبدالرشید دوست معاون اول رئیس جمهور رهبری می شد، اما با بیرون شدن وی طالبان به کشتار مردم پرداختند و گفته می شود که برخی مناطق را دوباره در این ولایت زیر ادارهشان درآوردند. فتح الله قیصاری، یکی از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه، می گوید منطقه کینتی ولسوالی قیصار پس از عملیات نظامی نیروهای امنیتی دوباره به دست طالبان افتاده است.
یک بخش ولسوالی قیصار به نام کجا کینتی که میگن اونجا را پس گرفت اقتدار قریه است و دیگه اکثریت جای از معاون اول گرفت پابرجی. استراتژیک دولت باید همینطور باشن، جایی که معاصر است اونجا باید دولت امنیتشان بگیره، بیشترش در دولت مربوط داره، باید از دولت پوشیده شو. از استراتژی دولت جایایتون میگیره پس یلاش میتون باید از دولت پوشیده شو.
در حال حاضر نیروهای امنیتی در 14 ولایت کشور در میدانهای نبرد میرزمند، عملیات هایی که هزینه مالی و تلفات جانی را به همراه داشته است. باری آرز، یکی از جنرالان پیشین، میگوید حکومت باید یک استراتژی قوی برای حفظ بخشایی که با هزینه هنگفت مالی نظامی از طالبان گرفته می شود روی دست گیرد. با این همه وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که بسیاری از بخشا پس از واپسگیری از طالبان دوباره زیر اداره این گروه در می آید، اما هشدار می دهد که طالبان برای گرفتن ولسوالی ها پیروز نخواهند شد. جنرال
جنرال افضلمان معاون اپراسیون این وزارت،
در ارتباط جریان عملیات و اجرای عملیات های ما و حفظ ثبات در ختم عملیات، وزارت دفاع ملی اهداف خاص خود داره و استراتژی هم در این راستا وجود داره. در اوقات واقعا ترتیب وقتی که قوات بیرون میشن دشمن در جا جابجا میشه.
پس چی نیاز است که عملیات شود که دوباره در اختیار طالبا قرار میگیره؟
ناگزیر ما دیگه نمیتونیم در کل افغانستان باقی بمانیم. به ارتباط ساعت
حضور طالبان و دیگر جنگجویان خارجی در میدانهای نبرد در برابر نیروهای امنیتی و واپسگیری بخشی از ولسوالی‌های کشور چالش است که به گفته بسیاری از نمایندگان مردم و آگاهان نظامی برمیگردد به نبود یک برنامه لازم از سوی حکومت. نمایندگان مردم در ولسی جرگه باور دارند تا هنگامی که نیروهای امنیتی با تجهیزات نظامی سنگین مجهز نشوند، دشوار است که بتوانند بخشای پاکسازی شده از حضور مخالفان را حفظ کنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان می گوید تا وقتی که زمینه تطبیق قرارداد مس عینک فراهم نشود، زمان مشخص کار استخراج این معدن روشن نخواهد شد. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر آوردن اصلاحات در قرارداد مس عینک، گفتگوها میان حکومت افغانستان و شرکت چینایی MCC جریان دارد. در این میان آگاهان امور اقتصادی میگویند که مواد قرارداد استخراج معدن عینک به بازنگری نیاز دارد. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش میدهد.
با گذشت حدود 8 سال از عقد قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر، هنوز هم زمینه تطبیق این قرارداد فراهم نشده است. حالا وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید در شرایط کنونی مواد این قرارداد قابلیت تطبیق را ندارد. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت چینایی MCC به اساس مواد 57 و 58 قرارداد این معدن خواستار یک سلسله اصلاحات در قرارداد شده است.
شرایطی که قرارداد عقد گردیده در سالیان گذشته متاسفانه اما موادی که در داخل قرارداد آمده قابلیت تطبیق از با در شرایط کنونی یک اندازه مشکل بوده. به همین خاطر کمپنی و دولت افغانستان گفتگوها را آغاز کردند تا اینکه ما با آوردن یک سری اصلاحات در قرارداد زمینه تطبیق قرارداد با در نظر گرفتن شرایط افغانستان فراهم بسازیم.
آقای نوری گفت که در یک ماه گذشته دو مرحله گفتگوها در مورد قرارداد مس عینک میان حکومت افغانستان و شرکت چینایی صورت گرفته است. حکومت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را در سال 2008 میلادی با شرکت چینایی MCC به امضا رساند. بر اساس قرارداد با آغاز کار استخراج این معدن برای 10,000 افغان زمینه کار فراهم می شود و این شرکت سالانه 400 میلیون دلار برای افغانستان می پردازد. رئیس جمهور اشرف غنی 6 ماه پیش انگام دیدار از معدن مس عینک گفت که شرکت چینایی به دلیل نگرانی های امنیتی کار استخراج این معدن را آغاز نکرده است. در این میان آگاهان امور اقتصادی میگویند که مواد قرارداد استخراج معدن مس عینک به بازنگری نیاز دارد. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان:
قرارداد در زمان عقد شده بود که افغانستان نه توانایی مطالعه قرارداد داشت، نه ظرفیت داشتن، نه هم امکانات تکنیکی و فنی را اینا مطالعه کرده بودند. یک قرارداد عاجل بود و متاسفانه در اونجا هم بعضن نارسایی‌های دیگه هم بود. بعد یک مطالعه کارشناسی دیگه صورت بگیره در این قرارداد. این در حقیقت در اینجا بعد ما منافع باز مدت و منافع اقتصادی خود نظر بگیم.
ادعای دیگر از آگاهان اقتصادی دلیل تأخیر در کار استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را ناامنی‌ها و کم توجهی حکومت عنوان می‌کند. به باور آنان به دلیل بی‌پروایی حکومت، شرکت چینایی که قرارداد استخراج معدن مس عینک لوگر با آن صورت گرفته است، به بهانه ناامنی نمیخواد تا کار استخراج این معدن را آغاز کند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید شماری از پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی بدون داشتن مجوز قانونی در کشور فعالیت دارند. محمد امیر کاموال رئیس پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به رادیو آزادی گفت با وجود شکایت‌های آنان به ارگان‌های عدلی و قضایی هنوز هم این پوهنتون‌ها فعالیت دارند. در این حال کمیسیون دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه میگوید که بعد از ختم رخصتی‌ها این موضوع را با جدیت بررسی خواهد کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
در حالی که از پایین بودن کیفیت درس در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی خصوصی شکایات وجود دارد، مقامات وزارت تحصیلات عالی میگویند که برخی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به گونه غیرقانونی فعالیت دارند. محمد امیر کاموال رئیس پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی وزارت تحصیلات عالی در مصاحبه به رادیو آزادی نام این پوهنتون‌ها را ذکر نکرد، اما گفت که در این مورد به ارگان‌های عدلی و قضایی شکایت کردند.
ما کار خود کردیم، ما در مطبوعات هم گفتیم که غیر قانونی است. حتی با ارگانای عدلی و قضایی خود هم ما مکتوب دادیم، برشان مستقیما گفتیم که غیر قانونی است، جلوش باید گرفته شود.
آقای کاموال میگوید که تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که غیر قانونی فعالیت میکنند به 5 یا 6 مؤسسه میرسد. وزارت تحصیلات عالی پیش از این گفته بود که برخی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در این کشور به حمایت کشورهای خارجی فعالیت دارند. این وزارت چند قبل گفته بود پانتون نور که به حمایت ایران در ولایات هرات و بلخ فعالیت دارند غیر قانونی بوده و قوانین و مقررات وزارت تحصیلات عالی را رعایت نمی کند. مقامات وزارت تحصیلات عالی می گوید که در این کشور حدود 120 پانتون و مؤسسات تحصیلات عالی فعالیت دارد که بیشتر آن در سالهای اخیر ایجاد شده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که از پانتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی غیر قانونی در کشور آگاهی دارند و پس از رخصتی‌های این جرگه بر ضد آن اقدام خواهد شد. عبدالودود پیمان عضو کمیسیون دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی در ولسی جرگه افغانستان میگوید:
واقعا اون چیزی را که ادعا کرده وزارت گپشون صحیح، ولی ما هم در لابلای از این که شکایات از این مؤسسات علمی رسیده بود، پارلمان نزدیک تعطیلات تابستانی بود، نتونستیم رسی کنیم. ان شاء الله تا هفته بعدی که پارلمان شروع شوه با همکاری با امرای وزارت، ما فکر میکنیم این روز قوانین اینجا وجود داره، کسی آقی کاری کرده نمیتونه، باید خود اصلاح کنن. در غیر از این صورت با همکاری پارلمان ان شاء الله دروازه‌شون رو بسته میکنیم.
خواستیم که در این مورد نظر ارگان‌های عدلی و قضایی را هم داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. در افغانستان تعداد جذب سالانه پانتون‌های دولتی و مؤسسات تحصیلات عالی نسبت به فارغین صنف 12 کمتر است و به همین خاطر جوانان مجبور هستند به پانتون‌های خصوصی مراجعه کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات افغانستان بانک میگویند که تنها بهبود وضعیت امنیتی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در کشور ثبات پول افغانی را تضمین کرده می‌تواند. رئیس عمومی افغانستان بانک روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت کاهش رشد اقتصادی در 4 سال گذشته در کشور تأثیرات منفی بالای ارزش افغانی به جا گذاشته است. در این حال کارشناسان امور اقتصادی میگویند که از عرضه ذخایر اسعار به بازار باید جلوگیری شود و به جای آن تلاش‌ها برای متعادل سازی تجارت صورت بگیرد. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی بخصوص دلار سبب نگرانی مردم شده و تاکید می شود که حکومت باید برنامه های بنیادی را برای ثبات ارزش افغانی روی دست گیرد. مقامات افغانستان بانک نیز این موضوع را مهم می دانند و می گویند که پول افغانی زمانی از ثبات خوب برخوردار خواهد شد که امنیت در کشور تامین شود و رشد اقتصادی به میان آید. خلیل صدیق رئیس عمومی افغانستان بانک روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند ارزه 2 تا 3 میلیارد دلار را همه ساله به بازار بخش از تلاش‌های 13 ساله این بانک برای ثبات ارزش افغانی می‌خواند، اما می‌گوید که این تلاش‌ها بنیادی نبوده است.
تا وقتی که ما فعالیت‌های اقتصادی آغاز نشد، سطح بیکاری پایین نبیه و امنیت ما بهبود پیدا نکنه، شما نمیتونین عجیبو این که ثبات افغانی نه و این کدام معجزه را کس نمیتونه بکنه. هیچ نسخه هم دیگه وجود نداره. پروبلم ها دامن جامعه است و باید ما توقع کنیم که افغانی هم قوی باشه. پشتوانه یک پول تولیدات شده، غرب هم از شرق هم از کشورهای عقب مانده هم از هر، شما که آرامش نداشته باشین، شما که سرمایه گذاری نداشته باشین، بدیل از این چی خواهد بود که باید بانک مرکزی دائم اسعار در مارکت بفروشه؟ تا چی وقت این باید ادامه کنه؟ این نرخ تصنعی است، واقعی نیست.
آقای صدیق در کنار افزایش نامنی ها و میزان روزافزون بیکاری به خروج بخش زیاد از قوای بین المللی در افغانستان و کاهش فعالیت مؤسسات و انجوهای خارجی در این کشور نیز اشاره کرده، گفت که این عوامل در کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار تاثیرگذار بوده است. و همچنان گفت که سفر حجاج افغانی به عربستان سعودی نیز در بلند رفتن نرخ دلار بی تاثیر نبوده است. در چند روز اخیر یک دلار آمریکایی در بازارهای افغانستان تا حدود 65 افغانی نیز خرید و فروش گردیده و این موضوع نگرانی های جدی را به میان آورده است. اما روز چهارشنبه نرخ دلار در برابر پول افغانی دوباره فروکش کرد و یک دلار آمریکایی 63 افغانی و 80 پول در بازارهای کابل تبادله شد. در این حال کارشناسان امور اقتصادی میگویند که از عرضه ذخایر اسعار به بازار باید جلوگیری شود و به جای آن تلاش ها برای متعادل سازی تجارت صورت گیرد. محمد امین فرهنگ، یک تن از این کارشناسان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آمدن دلار به افغانستان مثل رفتن قوای بین المللی و مؤسسات کم شده، اما اگه ذخایر اسعاری رو بخواین به این شکل عرضه کنن در بازار که ارزش افغانی رو بلند ببرن، اون ذخایر اسعاری سرالات بسیار اضطراری است. بهترین راه همین است که هر چی زودتر پروژه های روی دست گرفته شود که زودرس باشن و تولیدات داخلی رو بلند ببرن تا بیلانس تجارت ما به طرف مثبت شدن بره و از این ناحیه ما اسعار خارجی به دست بیاریم.
مقامات ده افغانستان بانک کسر بیلانس تجارت افغانستان را بین 94 تا 96 درصد می خوانند. این در حال است که پیش از این نیز کارشناسان افغان حکومت را به عدم توجه به سرچشمه های عایداتی در کشور متهم کردند. اما حکومت افغانستان از تجدید تعهد و کمک های جامعه جهانی و آغاز تلاش ها برای رشد اقتصاد کشور اطمینان داده، گفتند که با عملی شدن این تعهدات بخش زیادی از مشکلات موجود در کشور برطرف خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان می گوید بیش از 100 کارمند این اداره را برای جلوگیری از تورم تشکیلاتی از وظایفشان برکنار کرده است. قربان حقجو، رئیس این اداره، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این تصمیم به هدف ساده ساختن پروسیجرها و شفافیت در کار این اداره اتخاذ شده است. اما برخی از کارمندان برطرف شده این اداره میگویند با آنان برخورد سیاسی و غیر قانونی صورت گرفته است. آرزو غیاسی با جزئیات بیشتر از کابل.
مسئولین آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان میگوید طرح تعدیل تشکیلات این اداره فیصله شخصی و سلیقه‌ای نبوده، بلکه تصمیم کمیسیون عالی سرمایه گذاری بوده است. این اظهارات در حالی مطرح میگردد که گفته میشود به تازگی 133 کارمند این اداره از وظایفشان برطرف شده اند. قربان حقجو، رئیس این اداره، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت از 2 سال به این سو مخالف تشکیلات این اداره بوده و در نظر داشت تا برخی از دفاتر اداره آیسا را با هم متهم سازد. وی گفت که با در نظر داشت این اصل طرح تنخیص تشکیلات را ترتیب نموده و از سوی حکومت تصویب شده است.
فقط به خاطر از اینکه اداره از نظر اقتصادی از نظر عواید خود سرپایش باشه و کسر بودجه نداشته باشیم و شفافیت در اداره بیه و مؤثریت کاری باید بیه، ما ایره در 30% تنقیص در تشکیل خود توافق کردیم. دولت تصمیم گرفته، یعنی کمیسیون عالی سرمایه گذاری مطابق قانون سرمایه گذاری تصمیم گرفته، نه ما. و این تشکیل پیش از پیش برای اونا در اجنده روان شده بود، اونا مطالعات خود داشتن، ما بحث‌های خود داشتیم و این وظیفه تعدیل تشکیل هم ابتکار رسمی نبود.
آقای حقجو افزود آیسا در اوایل روی کار آمدنش در پست‌های مختلف دارای 180 کارمند بوده، اما در حال حاضر رقم کارمندانش به 450 تن افزایش یافته که هر یکیشان از 4 الی $5,000 معاش می‌گیرند. اما برخی از کارمندان برطرف شده این اداره می‌گویند که با آنان برخورد سیاسی و غیر قانونی صورت گرفته است. آنان می‌گویند که 133 کارمند برطرف شده هم مسلکی با تجربه و از توانایی‌های خوبی برخوردارند. کبیر رنجبر، مشاور اداری آیسا، که خودش نیز از سمتش برکنار شده، در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
با کمال تأسف می رهبری جدید آیسا قبل از اینکه خود مشروعیت بهتر و برای اینکه ما یک شرکت هستیم باید هیئت عامل داشته باشیم، هیئت نظار و هیئت مدیره، که هیچ یک از اینا نبود، به صورت انفرادی رئیس تصمیم گرفت و در واقع تک تصفیه سیاسی در آیسا براه انداخت. اون کارمندایی که واقعا در سطح بلند شایستگی و فهم بودن و اما علایقی سیاسی نداشت، اینها اونا را از کار خارج کردن.
گفته می شود که آیسا یا اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان از آغاز کارش با مشکل مواجه بوده است و رؤسای آن نیز پس از مدت زمان اندکی به هم برطرف شدند. در این حال سرمایه گذاران افغان می گویند آیسا یا اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان مکلف است تا سهولت های تجارتی را برایشان فراهم سازد. قبل از این تجار افغان نیز شکایت داشتند که قوانین این اداره پیچیده و اخذ جواز از این اداره زمانگیر بوده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می کنند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.